ده وزارت بود. آقای بیزادم صحبت های خودت داشتن، تا برنامه آینده الله حافظ و نگهدار.
السلام علیکم درنو دوستانو، سړی مشی په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې مذکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې عبید الله او بدی هرکلی کو په دې لچې روغ او سید. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. دا مو د روان خبرونه د سر موضوع ده، د بر سر اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمه اونړی خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. یوناما وایي د جمهوري ریاست ټاکنې او د سولې پروسه ورته دوه مهم لومړیتوبونه دي. د انګلستان او هندستان ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا بدل کې د چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن رسنیو ته ویلي چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د کچی حیات مشری مولا عبدالغنی برادر کوي د مذاکرو لښپړو پړاونو ورسته هم وسلولو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه دی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د جمهوري ریاست را روانه ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم دوه لومړیتوبونه دي. یوناما نن په خپله اعلامیه کې د دې ادارې د مشر تادامیچی یاماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنی نه کړي. د یوناما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې خپلې بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نسي زغملی. یوناما د اندېښنې په داسل کې مطرح کوي چې په پام کې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان په شپږمه وسیې پاینه حل کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. د کندهار امنیه قومندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تادین خان په وینا وسلولو طالبانو لومړی له چاودېدونکو ټوکو ډکو څلورو هموي ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړې وروسته جګړه سوې ده. د قومندان په خبره په دې پیښه کې یولس امنیتي سرتیري، څلور ځانوژونکي او ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلولو طالبانو د یوه خپره کړي بیان له مخې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د اووه پنځوس امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لاسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل سو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې یو اقدام کوي. دواړه مشرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا ور دواړو په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښېښو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ ویل چې دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 500 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ ویل چې دوړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو تر اوسه دوه وری په خپلو کې سره کتلي څو له اټومي وسلو د شمالي کوریا د تصفیې هڅې ګړندۍ سي. د ایران دولتي تلویزیون وایي دا په اروپا پورې اړه لري څو تهران د امریکا متحده ایالاتونو له تازه بندیزونو خوندي کړي. د دې رسنۍ په وینا پاریس، لندن او برلین باید د دغو بندیزونو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. د ایران دولتي تلویزیون د شنبه په ورځ دا هم وویل چې باید له پاتې فرصتونو څخه فرانسا، جرمني او بریتانیا چې له ایران سره د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو څخه دې استفاده وکړي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا وایستله او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول. ډیرخ صدر اعظم وی هغه وخت رسیدلې چې د دایښ لماتي ورسته نړیواله ټولنه د دې جګړې ځپلي هواد د بیرغونی په برخه کې خپل ملاتړ څرګند کړي. عبدل مهدی د شامی پوراس په بغداد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو هیات سره په کتنې کې په دې اړه څرګندونه وکړي. دغه هیات د غرض د عراق له ولسمشر برهم صالح سره کمتلی دی. ولسمشر صالح د امنیت شورا هیات ته ویلي چې هواد غواړي د ټولو اړخونو ترمنځ د ډیالوګ په هڅولو سره د لویو نړیوالو مسلو په هواري کې موثر رول ولوبوي. بغداد تر اوسه څو واري هڅه کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. او د کرکټ د 2019 د کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او هندستان ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې په چې 28 انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله وکړه. انګلستان توانېدلی په 9 اوور کې یو لوبغاړی سوځېدلی او 178 منډې کړې دي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان له افغانستان څخه پرونی مسابقه په 3 وکټو وګټله.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو صالح محمد صالح او چې د سات مهم کورنۍ او بهرني خبرونه وړاندې کړل که دا او نور خبرونه غواړي زموږ پر ویب سایټ هم ولولي او اوري پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د په 2 اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پایل شي. په یو بل رپورت کې اوري چې ارګ وایي د سولې د پروګرامونو عمده چارې به له دې وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولسمان بخش عمده برنامه سولې توسط وزارت دولت در مورستون کې راینې ته درک چې پیش کوده ده.
د شنبه واوري چې د کندهار امنیه قومندان وای د معروف پولیسوالي پر ودانې د تیر شپې په حمله کې یو لسمنيتي سرتيري څلور انتحاري حمله کوونکي ول لس وسلوال طالبان وژل شوې دي. همدا شن مو د افغانستان د تیز تو پچونکي حمید حسن سره لنډه مرکه کړې ده. د وای غختلې ل یو ورځنې نړیوالو لوب سره د افغانستان په بریا خوده په مانی وکړي خو بخت یاري و نه کړه. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په 2 اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پایل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو دغه څرګندونه په یو کانفرنس کې کړې دي. اجمل تورمان د کانفرنس تعقیب کړم د اوسره سره د ټلیفون په لیکه دي. تورمان صاحب مهرباني په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
بله کرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت احمد نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې جرمني ته سفر کړی او هلته جرمني چارواکو سره دا موضوع شریکه کړی او ورته ویلي چې دوی هیله مندي تر 2 اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. نوموړي په انتخاباتو برخه کې هم دغه هیواد د مرستې ډاډ ورکړی دی او د ښاغلي احمدي وایي چې که څه هم تر اوسه پورې په دې برخه کې د سولې د خبرو ځای نه دی دغه شوی مشخص شوی، خو ویل کېږي چې دلته په دې برخه کې به آذربایجان، اندونیزیا دغه هیوادونه وي چې دوی کېدای شي چې دغه د سولې دغه وکړي کور قربان شي. خو دا په داسې حال کې د اکرام صاحب چې مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر چې د 2 ورځې مخکې راغلی او کابل ته، ده هم دا څرګندونې کړې وي چې د سپتمبر نه مخکې به انشاءالله چې د سولې یو 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 ترک ولګېږي او د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له 2 ورځو راهیسې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمن هم د سولې خبرې پیل شوې دي. بلخ ولسمشر غنی چې کوم سفر پاکستان ته درلود یو شمېر شنونکي دغه ټول مسایل یو بل سره تړلي بولي او وایي چې د افغانستان د سولې لپاره ډېر کم وخت پاتې دی او ډېر ځل به د طالبانو سره سوله وشي. خو دا په داسې حال کې چې طالبانو مخکې له دې په وار وار له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې وي او دوی سره د سولې خبرې ورسره نه وو ناست.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو و موریدل چې د افغانستان کو بهرنی چارو وزارت وایي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به د سولې بین الافغاني خبري پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د امریکایي استازو او طالب پلاوی ترمنځ په قطر کې وم دور د سولې خبري پایل شوې دي. که څه هم د تیر په څیر دواړه لوري د دغو خبرو ډیر جزئیات رسنیو ته نه پډاګه کوي، خو یو شمیر سرچینو پرون لویدیزو خبري جانسونو ته دغه خبري حساسې بللې چې د دوی په وینا خای پریکړې پکې وشي. په دې مسلې باندې نوریاس نوری د چارو لکتون کې وحید مجد سره چې د سولې خبرې لنیږدې ساری مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې به وشي، آیا هغه به هماغه سي د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې انغښتي وي؟ خغلی مجد وویل
ګوره اصلا دا ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلوم سرچینې طالبانو په راځه ویلي دي او افغانستان هم ویلي دي چې دا پر او مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ستونه په سر د بهرنۍ قوتونو وتل دي افغانستان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله دغه چې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو نیت لري او له هغه وروسته بیا نور مسایل
مجسم د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ هغه پورې چې لوړ ځواکونه له افغانستان وتل نه وي مونږ اوربن نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسو، او کچېرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنه نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنۍ برلاسو توپ ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
دا د شه اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا دغه نه پښاسي، دا مهم ایوازي نه هم ضمانت کوي چې بیا هم دا څه فائدې نه لري، لکه د برجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پرام ده چې کله د سره توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، بیا هغه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربان کوي جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هم جزئیاتو کې راځي او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره په راځي کړي دي چې د وطن امنیت لري، او هم پلان چې په کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال وطن امنیت لرو خپل کار په خپله وکړي، یعنې طالبانو سره کښېنئ د پیل له افغاني په مذاکرات په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وکړئ.
د دغه وم دور خبرو سره هیله ډیره زیاته شوې ده، او فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخر دا خبره باید یو نتیجه ورکړي. نه فکر کوي چې دا په دغه خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه؟
بله بالکل، توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په هلو ځلو بوختي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولای چې بیل د هغوی د مشورو نه پریکړه وکړي، او د هغوی پریکړه هم دا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي، د افغانستان په شاړو کې اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کیدای شي؟ دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر حساس پړاو دی.
زموږه غلا ازادي رادیو نو ورېدنو دوستانو وحید مجدو چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله پم دې مسله کې پاتې کیږي. دلته په افغانستان کې 13 ورځ افغان دولت د حکومت په چارو کې د سولې وزارت اعلان ک او ویل چې د دغه وزارت چارې به د افغان ولسمشر د دفتر په خانه رئیس سلام رحیمی پر غاړه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وای نن شاو حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې ټول پروګرامونه هم د چاري به د سولې په چارو کې د دولت او وزارت پر مخ وای. دی ویل چې مشورتي د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس باندې د سولې په علي شورا کې هم اصلاحات رامنځته کیږي. خو د سولې علي شورا د رهبری پلوي غړي وایي چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دی او د دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له وړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي خو چې د اصلاحاتو څرنګوالی به څه ډول وي څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده. خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي پر اس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د تازه فرمان له مخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داس حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د واک په محل د لوی جرګې د شپاړه سو استازو په وړاندې رامنځته شو چې ل شپېتو زیات غړي لري. د سولې په علي شورا کې یو شمېر پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ډېر ځله د دوی په کارونو نیوکه سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت له امله د غشورا ونه توانېده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوي اعلان شوی دی او نه عملاً مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی بس فعالیږي او ګنا هم.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کیږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. کچیرته د امریکایانو سره طالبان توافق ته ورسیږي، بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکي کارونو لپاره همدارنګ د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریف دی.
دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی وخت 7:00 او 30 دقیقې شوې د کابل په وخت ورزو کندهار ته. د کندهار امنیه قومندان وایي د مارو پولیس والی پر ودانۍ د تیر شپې په حمله کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور انتحاري حمله کوونکي او لس وسله وال طالبان وژل شوي. د قومندان په وینا وسله والو طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک د څلورو هموي ټانکونو په وسیله د پولیس والی پر ودانۍ باندې چاودنې وکړې او وروسته جګړه رامنځته شوه. په همدې حال کې د کندهار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د مارو پولیس والی د تیر شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکونکو ته هم مرګ ژوبلا وغوښته ده. وسلوالو طالبانو بیا په یو خبره کړي بیان کې د مارو ولسوالۍ د سقوط او د 50 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لدی.
د کندهار امنیه کمانډان تاجین خان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته د مارو ولسوالۍ پر ودانۍ د چاودیدونکو توکو ډک د څلورو هموي ټانګونو په وسیله چاودنې وکړې چې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې پر مهال یې ولس امنیتي سرتیري څلور ځان وژونکي اول وسلوال طالبان وژل شوي او وویش امنیتي سرتیري ټپیان دي. د قومندان په وینا ټپیان او وژل شوي سرتیري ښار ته انتقال کړي او پر ځای نور سرتیري ولسوالۍ ته لېږلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د معروف ولسوالۍ د تیر شپې په حمله کې د 25 طالبانو د وژل کېدو تایید کړي. دغه وزارت په یو خبره کې بیان کې ویلي چې د ولسوالی وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسیدلي. بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم.
چې پولیس په شهادت باندې رسېږي، طالبان هلته راځي حمله کوي، نو طبعا زموږ کارمندان هم په شهادت ورسره رسېږي. خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتېر تللي دي، نو هغوی انشاءالله وګورو چې په راتلونکي دوو درو ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره به د زخمي په حالت کې دي. اوس معلومات ترلاسه کړي چې زخمیان هم په کښې کې دي، نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده، ځکه چې نه موږ ته خپلو کارمندانو سره تماس لرو، خو د امنیتي ځواکو له کبله چې هلته ټپیان هم شته، نو دا به وروسته معلومه شي چې زموږ څو کس شهیدان شوي دي، څو کس زموږ ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو په یو خپاره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د و پنځو امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالۍ تیر کال د نامنوي په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه لسګونه کیلومتره لیرې اوسني ځای ته راانتقال شول، چې چارواکو یې تکتکي شاتګ او وسلوالو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، له کندهار ورزو غزنی ته. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دې ښار شاوخوا باندې څه وخت راهیسې وخت ناوخته جګړې کېږي، چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اوریدو خبر ورکوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی سر یو وار بیا د دغه ولایت د یو شمېر برخو د سقوط په اړه باندې اندېښنې را پیدا شوې دي. حبیب الرحمن تاثیر دا راپور راستولی.
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څه مودې آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه ترسره کیږي، چې ولسي خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ ژوبله او مالي زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هره شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لورې بمباري، شپنی عملیات او چاپی هم زیاتی سوی دی، چې په دغه چاپو او شپنی عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکی کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبله اوړي، خو د دې تر څنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې سره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزنی کې په دورو سلیرای امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د غزنی محلي او نظامی چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي وسلوال طالبان له غزنی څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنگرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامی عملیات ترلودل، خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزای په دغه ځای کې په دورستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلفاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې به دلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دی ورکول سوی څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، وعده ورسره شوي ورسره رسېدلی نه ده، چې په تمه معنا سره د دې یک ولسوالۍ چې خواجه عمري دی او د زنه خان ولسوالۍ داسې دوه غز چې دا کمربند دا ټولې ازادې نه کړي تر هغو پورې به د غزنی وضعیت په امن کې نه شي.
د غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و، چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
د افغانستان تیز توپ چونکي حمید احسن وایي غوښتل یې له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره د افغانستان په بریا خدای پاماني وکړي، خو بااختیاري ونه کړه. ښاغلی حسن د ازادي راډیو خبریال محمد واسیل ویسال سره په نړیوال جام کې د افغانستان د پرلپسې ماتو او د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه غږېدلی. هغه د خپلو خبرو په پیل کې له خپلو مینوالو د مننې تر څنګ د پاکستان پر وړاندې د تېرې شپې د لوبې د ماتې له امله هم بخښنه غوښتې ده.
زور خو ډیر غواړي، اول خو زه د ټول ملت نه بخښنه غواړم، ځکه داسې انجری سره زه مخ شوم چې که څوک کرکټ کوي، سپورټس کوي، هغه د هیمسترینګ په انجری باندې پوهیږي. نو ما نشو کولای چې زه نور بالینګ وکړم یا په میدان کې ودرېږم، نو کچری ز جوړو شاید دغه میچ سچویشن بدل وای په اخر کې لو به ماشاءالله ډیر زبردست شو لکان ډیر خفای ټکړو ډیر کرکټ شو بس بد بختانه چې مون یو څومو کې د لاس اور کړل د ماغه د وژنې غو ایڈوانټیج وخص او د لو به اخر کې وګټل
نن دې لوی ورځ نه یو سیاله اوس خخه په منی هم وکړه په ډیر مینوال ته سوای
د ټول مینوال نو د زړه له کومه مننه کوم چې همیشه دعاګانې مونږ ته کړې دي سپیش خاص کر ما ته او بخنه هم ته غواړم ځکه خدای شته د خیرنۍ ونډې زما د سرمان نو چې زت لاړ شم ډیر دردونکې ډیر د زړه د درد نه زدا خبرې کوم چې دغه مې چې سره کوم ما غوښتو هغه شانتونه شو شاید که زه جوړ وای او دا خپیر سره یاري کړه دا هم سترنګ راتنه شو شاید دغه د میچ ریزلټ بیخي بدل وای خو بیا هم زه د مینوالو نه د افغانستان د خلکو نه هم مننه کوم او هم د زړه نه ته بخنه غواړم چې په دغه لوبه کې ما نه شو کولای چې ما نور بالینګ کړم
دوه نړیوال جامونه ته ولو بول د افغانستان لپاره کېدای شي هغه تجربې هغه خبرې چې تاسو د کړې دي دا به خامخا نور ځوانانو ته انتقالوي رسوي به څه به کوي دینه رسته
حتما ان شاء الله کرکټ خو ما ټول نه ده پرې خې ځکه خپل شلوري ز کرکټ ته زه دوام ورکوم صرف وند کرکټ پرې د ما د انجریانو د په خاطر باندې ځکه لسوره ما د پاره لګ مشکل جوړیږي په فیوچر کې نو په دې خاطر غواړم چې ونډې نور پرې دم او شلوري ز کوم کرکټ چې ده تر 2000 پورې شاید یو دوه کال نور مو کوم ځکه شارټ فارمټ کرکټ ما ته خې او ان شاء الله زما خپل زړه زاد چې څونه زمونږ ځوانان دي خاص کر فاست بالران بورډ نه خاص درخواست کوم چې څو خدای کده سره برابر کړو هغه سر ز خپل شخصي کار کوم تر څو افغانستان لپاره مونږه بالران پیدا کړو
د غروان نړیوال جام چې افغانستان څنګه لوبي کړی او بایللې دي ته دی لوبغاړي په توګه چې د لوبډلې حساب څومره راځي
یاره کرشتیا درته هم سلور لوبي د سیدی چې مونږ باید هغه ګټلې وای خو بیا هم لوبغاړو تر خپل اخر وسه پوره کوشش کړی دی ایفورټ کړی دی د سینر چې مونږ په اسانۍ هغه میچونه پریخري خو هغه مومنټم یو کاغه د کیش کړلو لاس ته راغی که پرېږدې خو دغه ټیمونه دي دوی بیا موقع نه درکوي درته نو هماغه چې مونږ هماغه د تجربې په حساب بیا راشو چې ځکه مونږ دوی سره سره دوامداره میچونه نه کوو نو هغه د وقفې نه بعد چې میچونه راځي نو بیا دغه شانتې مشکلات راځي نو شاید مونږ سره له قسمت یاري کړی نو کېدای شي مونږ څلور میچه ګټلی وای خو بیا هم د لوبغاړو خپل اخر حد پورې کوشش کړی فټ کړی دی او مثبت کرکټ یې کړی دی بد وختانه چې کوم میچ مونږ ګټلو نو سټیل هغه یو میچ ته خریدو کې د سنډیز نه چې کوم لوبه پاتې ده یو څه ناڅه په خپل لیست کې ځان سره د ګټې په حساب یې مننه
د افغانستان د کرکټ تیز توپ چونکو حمید حسن او چې زموږ د خبريال محمد واصل وصال سره د پاکستان په وړاندې د تیر شپې او همدارس په نړیوال جام د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د تیرو ماتو په اړه باندې خبري کولې او په دلایلو باندې غږیدل بیرته راګرځو افغانستان ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک د امنیت له کمزوري حالت شکایت کوي دوی وایي ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوی یو اړخ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې بلې طالبانو او په منځ کې حکومت ولس راګیر دي د دې موضوع تفصیل روحل انوري وړاندې کوي
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچې کلی اوسیدونکو وایي د امنیت د نشټوالي په وجه د لمانځه د پار جمعاتونو ته هم نشیتللې عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو بکړې وره کوله امنیت نشته چې امنیت وې خو بس خلک به قلال خپل کورونو کې ناس کورونه به نشړه وره کورونه شړلې ماول نه فریخي دي او زین فریخي دي بس پټي فریخي دي ارسي فریخي دي وره بس شړل کورونه دي ټوله قمچې شړل
سمون بس سیمه کې حالات ډیر داندخني ول دي د نن سبا وختونو کې ډیر خلک چې کم دین او د خپل پورو څخه وتلی دي په نور سیمه ولسوالیو کې د جون شپې ورځې سبا کې نو لامل هم د داعش او د دې جنگول عمله وتلی دي
د قمچي یو وټپور وسیدونکو وای سیمه په دریو برخو ویشل شوی شفیق الله وای
یو د سیمه یو اړخ ته د خلافت یا داعش ډله د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده او د غره دی بل سر ته بیا د امارات ډله ده او په منځ کې دغه ولسوالۍ راو دا خلک د سین تر بریډ را رسیدلې دا کاوی دا لري چې مونږه د سین زمونږ بریډ ده
خلک ویره لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نور وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننیسي، نو کې دې شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپې درې او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدلې سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قمچۍ په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستې جوړوي او له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي.